پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ کې له چارواکو سره د خپلو هڅو په اړه خبرې وکړې او په نړیوالو مسایلو کې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د هڅو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې دی. په دې خپرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
چارواکي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر لسو زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایلوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې کړې دي. او په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. چارواکي وی په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. پوځي عملیات د ګډو ځواکونو لخوا د خاکریز ولسوالۍ د شرغې دوراهي او د ارغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې شوي. د کندهار د پولیسو وایان جمال نصر بارکزی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه
د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ د شرغې دوراهي په سیمه کې د ملي اردو سره د پولیسو ګډ عملیات سره شوي دي چې په نتیجه کې ونه پر دښمن وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي.
دا بارکزی په خبره د دې ترڅنګ په ارغستان ولسوالۍ کې هم د ملي پولیسو سره په نښتو کې درې وسلوال وژل شوي. دا کندهار د پولیسو ویان په دغه عملیاتو کې د پولیسو مرګ شو بل رات کړه. طالبانو هم تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته سن دي ویلي. ارغستان او خاکریز د کندهار د ناامن ولسوالیو له جملې څخه دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په وی خبر پانه کې ادعا کړی چې په تیرو سلیر رساتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لک تر لګ یو څلوېخت وسلوال وژلي. دفاع وزارت څخه نن سهار په خبرې شوې خبر پانه کې ویل شوې د عملیات د افغان هوایي ځواکونو او قاطی ماموریت په ملاتړ د اوروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت زیاتوي د اوروزګان ولایت د چارچینو او مرکز اړوند سیمو کې وسلوال وژل شوي. همدارنګه ویلي چې د هلمند په مساکله او نهر سراج ولسوالیو کې اته تنه وسلوال وژلي دي. خبر پاڼه کې د پکتیا په زرمت کې د پنځو، د فاریاب په شیرینتګاب ولسوالۍ کې هم د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دفاع وزارت د وردګو په جلریز، د غزنی په مقور، د تخار په خواجه بهاودین او د کندوز په مرکز او نورو سیمو کې هم وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. دفاع وزارت خپل لوري ته د اوختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په تیرو څلېر ساعتونو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د جګړو او نښتو رپورټونه ورکول شوي، خو په خپلواکه توګه د افغانستان د دفاع وزارت د دې ادعا سپیناوی ستونزمن دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایالوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې وکړې. دواړو لورو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډایالوګ لومړی دور پیل شي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیره پنځشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته شي. زلمی خلیلزاد لیکلي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري، دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضرور دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو، د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له حامد کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر روانو اقداماتو خبرې وکړي. خلیلزاد چې تر اوسه یې شپږ واري په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي د افغانستان سیمې او اروپا په اووم سفر وتلی دی. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه د پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایراني رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخیستې چې پرون یې ویلي وو، اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. د بل ایراني لوري سره د اټومي تړون خوندې پاتې کېدو په لارو چارو بحث وکړي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پښتون نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جمارات توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. دی د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا د ځایناستې په توګه غوره شوی. د ولسمشرۍ د دغو ټاکنو د سلګونو سولهیزو اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله وو. لومړنۍ نظر پښتنه ښیي چې توقایف په سلو کې تر اویا او زیاتې رایې ګټلې. په دویم کتار کې بل کاندید پخوانی ژورنالیست امیر جان راغلی چې ښایي نږدې 14% رایې ګټلې وي. تمکیږي چې د دغو انتخاباتو لومړني رسمي نتایج په څو ساعتونو کې اعلان شي. دا انتخابات پر مهال لاریونونه وشول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول شول. دا خبر
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورئ چې د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیره شپه د خپلو هڅو په اړه په ارګ کې له چارواکو سره خبرې وکړې. د موضوع به په یوه مرکه کې وڅېړو.
زما باور دا ده چې د ولسمشر غني او په ټوله کې د افغان حکومت د دریز او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د اختلاف نقطې شته.
په نورو موضوعاتو کې، په نورستان کې طالبانو د ښوونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګ کړي دي.
5 کاله مخکې د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هماغه طالبان دې بیرته وزر کوي.
له کندهار په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د دې ولایت لسګونه کیلومتر مربع خاوره لا هم د ماینونو تر ګواښ لاندې ده.
عموما پکې مؤسساتو کار کړی دی او یو څلویښت کسان د ماینونو او د جنگ څخه د پاتې شونو موادو قربانیان موږ لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او بخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي چې له دې هیواد سره د نړۍ د پیاوړو قدرتونو اټومي موافقه را ژوندۍ کړي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تیره شپه په ارګ کې د خپلو سفرونو د پایلو، د قطر د روانې غونډې او د سولې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړي. د سولې د عالي شورا ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی هم ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شوروي چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره په هغه کتنه کې چې بیګا په ارکه شوی د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر د روانې غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د علي شوروي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشت کې جوړیږي کوربه د قطر هیواد دی او تسهیلات به جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسه کېږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات چې دی هغه به جرمني برابرې. په دې باندې کړی بری د ترڅنګ په بین الافغاني مذاکرات باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیزاد د خپل اوم پړاو سفر په ترڅ کې د یک شنبه په ورځ ناوخته کابل ته راورسید او بیګای په ار کې لولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره کتلې دي چې د سولې د اعلی شورا د معلوماتو لمخې عمر داوودزی هم پکې شامل وو. په خبر پانه کې چې په دې اړه پرونه وخت دار په پانه کې خبر شوې راغلی چې زلمی خلیزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپل روسي سفرونو په اړه معلومات ورکړل او د غشاني د خپل راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبر پانه وایي د ولسمشر غنی او خاغلی خلیزاد بحث تر ډیره د بین الافغاني دیالوګ پر پایل متمرکز وو او دوړ لوریو په دې برخه کې د جنګیوات پر رول خوخي وو خدا او ژر تر شرې د بین الافغاني ډیالوګ د لومړني دور پیلولو هیله څرګنده کړه. په ورته وخت کې زلمی خلیزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي د سولې خبرې نوې پړاو ته داخلي کی او افغانان باید تر بل هر وخت په کې زیات خیل شي. کابل تر خغلی خلیزاد د سفر پاړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي خغلی خلیزاد به د افغان حکومت له مشانو سیاستوالو مدني ټولنو او خزو سره خبرې وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د سفارت د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اوم سفر کې چې د میل یو دیرشمې پیل کړي تر دې دمه اسلام آباد لین او بروکسل ته تللې ده. دایبه متحده عربی اماراتو او بیا قطر ته همزي څول طالبانو سره لنګدي وکړ. طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمه خبري رد کړي. د ټلې ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو مسله دوی ته لومړی ټوب لري. اجمل تورمن ازادي رادیو کابل.
یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د خاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې بل غونډه خای مثبت پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکو سید خالد سادات وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي کابل ته د راتګ بعد سلام مشورو له کابله له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونو ته لار اواره کړي. له کابل سادات سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريالي فیروزي عزیزي خبرې کړي او په دې مرکه کې د سولې د هڅو په اړه لومړی ترې پوښتلي.
مشکل هغه نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبان ترمنځ د مذاکرات لورو لپاره هغه د اختلاف نقطې منځل لري. زما باور دا ده چې د ولسمشر غنی او پټولې کې د افغان حکومت د دریز او د خاغلی خلیزاد ترمنځ د اختلاف نقطې شته. د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره همدارنګ د حکومت د نیول لپاره او د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د انتخاباتو مسله د ولسمشر غنی او خاغلی خلیزاد باندې اختلافات لري. خلیزاد کوخخ کې تر څو په افغانستان کې تر مودې پورې پاتې شي په دې بازار کوخخ کې د امریکا د ډیپلوماټیک چینل همدارنګ د اروپایي اتحاد په حضور باندې د یونامه همدارنګ د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغان سیاستوالو مرمنو د مدني ټولنو د هزار سره باید کینی او تر څو د اختلاف نقطې افغان حکومت او خلیزاد منځله پرسیږي چې بل اخره هو کړته ورسیږي. خلیزاد کوخخ کې تر څو هم پر طالبانو باندې هم افغان حکومت فشار راوړي تر څو یو تفاهم ورسیږي او د دې تفاهم پر وړاندې کې دوم پړاو خبرې یوې مرتبې او کامیابې نتیجې ته ورسوي.
اوس چې خاغلی خلیزاد راغلی دلته کابل د ازلزي دوه ته او هلته طالبان سره مستقیما خبرې کوي، څه فکر کوي دا ځلبه یعنی کله چې دای وام پړاو ته ځي کومه ناسته چې په جولای په میاشت کې ترسره کیږي هلته به د افغانستان د سولې پیغام سم طالبان ته ورسوي او دا ځلبه غیظ ولري دغه ناسته؟
زه فکر کوم چې امیدواری شته د لسو جهاتو. یو جهاد دا چې طالبان په قیود ول تر نظامي فشار لاندې داوی تلفات خصوصا په واخره کې خورا زیات شوې دي. طالبان مرکزونه په نخښه شوې دي په غزنی کې په وردګو کې همدارنګه په لوګر کې د طالبانو سره تر بمبار لاندې ونیول شو زیات تلفات وروختل او قبل ورته دغه نظامي فشار دی بس چې ممکن طالبان بل اخر په خپل خبرو کې یو نرمخ کار کاندي. زه فکر کوم چې طالبان هم د ولسی ذهنیت نه هم د نظامی ذهنیت نه او هم د نړیوال تعامل تر فشار لاندې دي ځکه طالبان ته دغه پیغام رسیدل د کچیر د دوی د سولې په مذاکراتو لړۍ کې ډېر زیات مشکلات راولایي. د امریکایانو سره کوم تفاهم ته نشي ممکن د قاهره قوینه یعنی زمي قوینه استفاده وشي او د طالبان لپاره غنی هي چانس دی یعنی طالبان په دې کوشش وي چې د سولې فرصت لپاره نهایي چانس دی اخرنه چانس دی ممکن طالبان دغه فرصت د لاسه ورکاندي زه باور لرم چې د پرمختګونو او د پیشرفتونو یو 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 سټرکچر کیږي او نه خانر دلګي
او اوس داسې ولکېږي چې جرمني به په دوحه کې یا په قطر کې کوم ناس تر سر کیږي دغه تحصیلات برابروي او هغه ته به د اسانتیاوي برابروي څه فکر کوي جرمني څومره کولای شي د افغان سولې په برخه کې خپل رول په مثبت ډول ادا کړي
جرمني د اروپای اتحادیه او د ناتو د غړي هوډونه یو مهم رکن دی مهم عنصر دی لکه د څمنګ سره بنش پټول کولای شي په شکل داس کله مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر طالبان باندې خپل محبوبیت او خپل همکاري چې په خاطر سره کوي باندې خرڅ کاندي یا غور باندې سودا کوي تر څو دې پرانا کې د جرمني خبرو منل شي
د سیاسي چارو شنون کوي سید خالد سادات او چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې لپاره د ورستیو هڅو په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سهم یوې نړیوالې مسلې تورزو د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د خوندې ساتلو لپاره د هڅو پترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې له جګپړو ایرانی چارواکو سره خبرې کوي جرمني د دې تړون یو لاسلیکونکې هواد دی چې له نورو اروپایي لاسلیکونکو سره په ګډه د ژغورلو لپاره د دې تړون د ژغورلو لپاره هلې ځلې کوي تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر مسله نوریاس نوری چرلې او په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه په استودیو کې را سره دی نوری صاحب سلام اوله پوښتنه ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بل کوم ایرانی چارواکو سره وګوري او خبرې به د دې تړون پر کوم اړوندو مسایلو متمرکز وي
بلې تکل صاحب مننه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس بچې پرون د ورځې نو وخت تهران ته رسیدلې لخپل ایرانی سیال د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او د غرض د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري ایران ته تر سفر مخکې ماس هیله څرګنده کړې چې له ایرانی چارواکو سره به خبرې له دې سره مرسته وکړي چې دواړه لوري له کومو ګټورو یا رغونکو لارو کولای شي دغه تړون خوندې کړي ماس وویل دی غواړي پوه شي چې ښکېلو اړخونو تر اوسه دغه تړون د ژغورلو لپاره مشخص څه کړي دي وروسته له هغې چې متحده ایالات د تیر کال په مۍ کې له دغه اټومي تړون ووت د جرمني په ګډون د دې تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي بریتانیا او فرانسه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري تکل صاحب واشنگتن له هغې رئیس چې له دغه تړون وتلی البته تیر کال مۍ له میاشتې رئیس پر ایران بیرته بندیزونه لګولي او دغو بندیزونو هم د ایران پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز کړی دی
او نور سه تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پترڅ کې ایرانی چارواکو د دې تړون په چوکاټ کې د ایران د ګټو د خوندې کولو لپاره بیا له اروپایي شریکانو څخه خپل نارضایتي څرګنده کړې ده تهران څه وایي یعنی څه غواړي
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن دغه نارضایتي بیا څرګنده کړه دول تر اوسه پورې د البته په دغه تړون پر اروپایي لاسلیکونکو انتقاد وکړ چې د دې په وینا تر اوسه پورې د دغه تړون د ژغورلو لپاره د اروپایي لاسلیکونکو له لوري د مشخصو اقداماتو کومې نښې نښانې نه دي لیدلې له دې مخکې هم تیره میاشت تهران اعلان کړی و چې د دغه تړون په چوکاټ کې خپلې ځینې کړې ژمنې ځنډوي او ګواښ هم کړی و چې اروپایي هیوادونه د ایران ګټې د امریکا د بندیزونو په وړاندې خوندې نه کړي د یورانیمو د غني کولو پروسه به بیرته ګړندۍ کړي البته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان موسوی دغه راز وویل چې اروپایي هیوادونه هم اوس په هغه دریځ کې نه دي چې د ایران پر نورو مسایلو د دغه تړون نه بهر پر نورو مسایلو انتقاد وکړي هغه موضوعات چې واشنگتن په دې وروستیو کې رابرسیره کړي چې تهران په منځني ختیځ کې ورانکاره فعالیتونه مخته وړي د ترهګرو ډرو ملاتړ کوي او دغه راز د مسایلو پروګرام هم د سیمه لپاره یو انګواخ دی. د یادونه وړ بولو چې د واشنگتن او تهران ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ او د البته د خلیج د یو شمېر هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې اونیو کې ډیر راپورته شوی او دا هم وروسته له هغې چې متحده ایالاتو په سیمه کې خپل پوځي والتیا زیاته کړې ده او دا یې هم ویلي چې دغه اقدامات د ایران د لمسونکو اقداماتو د دفع کولو یا د شنډولو لپاره کړي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، ایران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر او د ایران د اټومي موافقې د ژوندي ساتلو لپاره نه یوازې د جرمني بلکې د اروپایي متحدانو د هڅو په اړه جزئیات مو له ازادي راډیو اوریدل. اوس هم د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی له هر څه مخکې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې واصل وسال چمتو کړي.
په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس ډیر شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل د وایي سکل په فراه ولایت کې د هندوانو د کښت کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. سکل د فراه د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس زیات شوي چې په مجموع کې کچه څه باندې 2001 میټریک ټنو ته لوړه شوې ده. ولکه چې د فراه ولایت هندوانې د افغانستان د سوارلسو ولایتونو بازارونو ته صدرېږي، هرات، نیمروز، کندهار، هلمند، زابل، غزنی، کابل، لوګر او یو شمېر نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د فراه ولایت هندوانې بازارونو ته وړاندې کیږي. خغلی رستمی زیاته کړه چې د اختر رخصتۍ او په ځینو سیمو کې د لارو بندواله د دې لامل شوی چې په فراه ولایت کې د هندوانو بیا ټیټه شي. وروسته د کرنې وزارت د دغو لارو د خلاصون لپاره اقدام وکړ او اوس د فراه ولایت د هندوانو حاصلات بیلابیلو ولایتونو ته صادرېږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د دې ولایت صادرات په سلو کې 15% ډیر شوي دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایوي امیر عزیز احمد یارمندی علت نن ازادي راډیو ته په خبرو کې د هوایی دالیزونو پرانستل وبلل. یو دلیل د هوایی دالیزونو پرانستل د چابهار بندر پرانستل او د لاجوردو له لارې تجارت ده. دا هغه عوامل دي چې د تجارتي مالونو پر وخت صادرېدو ته زمینه برابره کړې ده. وچه میوه، حیواني محصولات، طبي بوټي، غالۍ، د مرمرو ډبرې، زعفران او غلې دانې د هرات ولایت له عمده صادراتو څخه ګڼل کیږي. دغه تجارتي مواد تر ډیره بریده عربي هیوادونو، ترکمنستان، ترکیه، ایران او هندوستان ته صادرېږي او نن په سره شهزاده کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو ډالر 9.15 افغانۍ، یو یورو 9.80 افغانۍ، یو پاونډ 10.50 افغانۍ، یو ریال 1.10 افغانۍ، یو تومان 6.40 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نور راپورونه. د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي طالبان یې د ښوونځیو د چارو څارنه کوي او غواړي چې په ښوونځیو کې ستونزې هوارې شي. د نورستان د پوهنې ریاست چارواکي هم تاییدوي چې وسلوال طالبان د ښوونځیو سره هیڅ مخالفت نه کوي، بلکې برعکس همکاري ورسره کوي.
د نورستان اوسیدونکو وی په خای په سیمه کې وسلوالو طالبانو د خونځیو مخالفت کول او د همدې مخالفت په اساس یو شمیر خونځي هم لمنځه وړي وو، خو اوس حالات بدل شوي دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو محمد ګل ازادي راډیو ته وویل
نن 15 کاله مخ کې اماغه د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هماغه طالبان دې بیرته وزر کوي چې تاسو د مکتبونه بیرته فعال کړئ. د مکتبونه خو تاسو خپله وران کړی دي، موږ به کوم ځای نه فعال کړو. اوس هغوی ځان ته ولایت لري، ځان ته رئیس معرف لري، هغوی خپله ګرځي چې معلمانو ته اوس راشي.
امان الله او وکیل سخی هم وایي چې اوس وسلوالو طالبانو د خونځیو مخالفت پریښی دی.
موسسات آماده و چې تعمیرونه جوړ کړي، نو هغه وخت کې بعضی مخالفین دوخانه ممانعت کېده په یو وخت کې، خو نن سبا لږ دریز کې څه فرق راغلی دی. ممکن دې نه پوهیسته تعمیرونه هم جوړ شي، تعلیمی بخش کم انشاءالله مشکل به پاینده کې نه وي.
مخالفین الله خان هم کوم ممانعت موجود نه ده، مکتبونه اوناس هم فعال دي.
د نورستان د پوهنې رئیس محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کالو وسلوالو مخالفینو ورسره همکاري پیل کړي او هغوی اوس د ښوونځیو د پرانستلو او جوړولو غوښتنه کوي.
طالبان تقریبا بروز کال نه زموږ سره اجتماع مهنګي باندې چې دغه دوه لیسې چې یو د ایناس لیسې د وایګل کلي وو او د ذکور تقریبا څو کلونه بند وو، نو رسمي شکل باندې دغه طرف نه غوښتنه وو چې بعد وزهای شوی دی. تر اوسه پورې هغه په خپله جدي موږ همکاري کوي، مکتب دوباره هم ترمیم وکړو، هم د چوکي ولیږو، هم هغه استادان چې نور ځایونه د خدمت شو ټولو راته ولیږي خپل هغه نظرات هم کوي.
حماد وایي د وسلوالو طالبانو نوماند والی هم ورته لیک را لېږلی چې دوی ښوونځیو سره مشکل نه لري.
کندیج کې پخپله د نورستان چې کوم والی دی هغه پخپله د مکاتب باره کې رسمي مکتوب ماته لیکلی دی چې زموږ له خوا نه د جنکي او د علاقانو مکتبونه وایي بند نه دي، تاسې راشئ پخپله کار وکړئ.
خلک وایي په نورستان کې وسلوال طالبان په دې پوه شوي چې د تورې او ټوپک په وسیله د جنگ ګټلو وخت تیر شوی او د نورو سره مقابله د علم او پوهې په زور کېدای شي، نو ځکه یې د ښوونځیو د تړلو پر ځای د پرانستلو لار خپل کړې ده.
د روح الله انوري په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې طالبان د ښوونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګوي. په کندهار کې 386 کیلومتر مربع سیما لا هم د ځمکنیو ماینونو تر خطر لاندې ده. چارواکي وایي ځمکني ماینونه او ناچاودي مواد تر ډیره د کندهار په لویدیځو ګڼمیشتو ولسوالیو کې له پخوا تر ځمکې لاندې پاتې دي چې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. په دې اړه د صادق رښتینی راپور واورئ.
اته دیش کله ناغه محمد د تیر ول سکول رئیس د هیواد پمځکل کرل سو ماینونو سره مبارزه کوي. دی وای تر اوسه به حساب چاپ دونکو توکي او نږدې سل د زیات ځان اړونکو ماینونو اشن کړي.
ان شاء الله ډیر راضی مم ما د پاره د خار ځای دی زم سر وز دایم بل وطن د پاره خدمت کوم او بس خپل بچان د پاره لاله روزیم غټم او د دې شو از غې دې زن ولوم د مځکل اند شمن د مور سره مقابله ده. نو دای د من زوړ ان شاء الله مور توکل پختای دی.
داغه محمد غدی اسلګونه نور ماین پاکونکي هم د ورځې په اوږدو کې د کندهار په لویدیځ ولسوالۍ کې په ماینونو ککړې سیمې له ماینونو پاکوي. د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د ماین پاکونکو یو ډل مشر بریالي ازادي راډیو ته وویل چې واځي د کندهار د جړی ولسوالۍ 6.5 متره مربع سیمه په ماینونو ککړې ده چې له امله د سیمې د خلکو ژوند لګواړ سره مخ دي. نوموړي وایي په جړی کې له پخوا پاتې د ناچاو د توکو او ماینونو لقبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل سوي هم دي، خو دوی د پاکولو حڅه کې دي.
اتیا مینه پیټي مینونه پیدا سوي دي او تقریبا درې ای پی مینونه پیدا سوي دي، وا بیا د سې سوي دي، په وا پنځه پنځوس کس شهیدان دي، یو څلور دوه کس زخمیان پدې لسوال کې تقریبا 300 تر دې تاریخه پورې سوي دي. چې اخرینه حادثه دغه په دې اپریل په پنځم باندې د رینجر د پولیس پر رینجر باندې د پتاس کې کوم تاسو کار کوو په دې باندې اوسه چې دوه کس زخمي دوه کس په کې دوه کس زخمي دي او موټر په پولیس باندې تخریب شوی د رینجر په پولیس باندې تخریب شوی ده.
د دې ټولو سره سره کندهار کې 386 کیلومتر سیمه د مځکني ماینونو او ناچاپ د توکو له خطر سره مخ ده. په جنوب کې د ماین پاکي د امژغي د ادارې مسول ډاکټر امان الله ازادي راډیو ته وویل توانی دلی چې په تیر 2013 کال کې کندهار کې لمځکي لاندې د زرګونه ناچاپ د توکو او ماینونو څخه د دې ولایت یو 10 کیلومتر مربع سیمه پاک کړي، خو په خبره په همدې کال کې د ناچاو د توکو او ماینونو لامل اته سلويش کسان وجل سی او اته نوی نور ټپيان سی دي.
د 2013 کال څخه تر اوسه پورې په کندهار کې یو 10 کیلومتر مربع ساحه پاک شوی ده او چې تقریبا نشپیت ماینونه درې ساو دیش ناچاو د مهمات لمزت لري دي او په همدغه موده کې او مو سیمه پاکي مو ساتو کار کړی دی او ویل سوچ یو سول شپږ څلويش کسان د ماینونو او د جنگ څخه ته پاتې شونه موادو قربانیان مجلورو.
په جګړه کې له تازه کرل کېدونکو ماینونو ترڅنګ د پخوا پاتې ماینونو لا هم د افغانانو د ژوند لپاره سترخند بلل کیږي. د افغانستان د ماین پاکۍ د انسجام اداروي په هیواد کې په افسر ډول په میاشت کې د ماینونو لامل یو سول شل ولسی کسان وژل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند نه خپل سمس کې لیکلي طالبان په دې پوښیوي چې جنگ د حل لار نه ده، خو پاکستان د سولې په برخه کې لوی خنډ دی او طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه لیکي، نور له طالبانو غواړو چې دا جنگ بس کړي، نور دې د افغان حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي، نور دې د بل په خبرو نه غولېږي او دا وروژنه دې بس کړي. ژمن د غزنی له ګیلان ولسوالۍ نه لیکي، طالبان باید په دې پوه شي چې ولس نور د جنگ غوښتونکی نه دی بلکې سوله غواړي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي،